نن دوشنبه ده غوی ثور نهمه د اپریل میاشتې نه ویشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته سهارنۍ خبري مجلې سره په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې غواړي د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا یو سوله ییز افغانستان غواړي. نن په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پرانیستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. پیل له خبرونو کېږي. د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره له بېلابېلو ولایتونو په سلګونو کسان کابل ته رسېدلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې له انتخاباتو مخکې دې سوله وسي. په ایران کې د بشري حقونو یوه زنداني بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي نن پرانیستل کیږي. له افغانستان له ټولو ولایتونو نږدې 3000 کسان په دې جرګه کې د ګډون لپاره ټاکل شوي دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون د دارالانشا مرستیال ناهید سرابی پرون د جرګې پر اجنډا خبرې وکړې. سولې ته د رسېدو تعریف او څرنګوالی او د طالبانو له تحریک سره د مذاکراتو چوکاټ هغه دوی اجنډاوې دي چې د سولې په لویه مشورتي لویه جرګه کې ورباندې بحث کیږي. د لویې جرګې ټول ګډونوال پر کاري ډلو ویشل کیږي او بیا پر همدې دوو موضوعاتو بحث کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګې لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزي په ګډون د ولسمشر ټاکونو دولسو کاندیدانو او ځینو سیاستوالو ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي. وسلولو طالبانو هم چې پخوا دا جرګه تحریم کړې وه پرون یې یو ور بیا په ویلامه کې ټینګار کړی چې خلک دې په جرګه کې برخه نه اخلي او د دوی په خبره دا جرګه د سولې د واقعي هڅو مخه ډب کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې دې سوله وسي. خلیلزاد دا خبره پرون د تلو نیوز په یوه تلویزیونی بحث کې وکړه. ارزښت ورکوو چې اول د سولې مسأله تر انتخاباتو مخکې حل سي. د دې لپاره چې مطمئن نه یو دا کار حتمي کېدای سي د انتخاباتو لپاره دې هم چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خواهی له څرګنده کړې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسي. شغلی خلیلزاد په تیرو اوو میاشتو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. خلیلزاد په پرونی بحث کې دا هم وویل چې په قدرت کې د طالبانو د شریکېدو لپاره موقت یا انتقالي حکومت هم یو انتخاب بولي. د موقت حکومت پر طرحې ولسمشر غني او نورو چارواکو کلک مخالفت څرګند کړی دی. په ایران کې د بشري حقونو زندانی سوی مدافع میرمن نرگس محمدی بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره پرون د نرگس محمدی مدافع وکیل محمود بهزادی ایرنا خبری آژانس ته کړې ده. نرگس محمدی چې د شنبه په ورځ روغتون ته وړل سوی وه او ډاکټرانو ویلي چې د سختې نسایي ستونزې په خاطر عاجلو عملیاتو ته اړتیا لري. نرگس له روغتونه ایوین زندان ته انتقال سوی او څرګنده نه ده چې د عملیاتو اجازه به ورکړل سي او کنه. نرگس محمدی په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز پخوانی مشره وه. په سریلانکا کې مسلمان ښځې د مخ پټولو له حجاب څخه منع سوي. دغه بیړنۍ قانون چې پرون د سریلانکا د ولسمشر میتری پالا سیری سینا لخوا یې امر ورکول سوی او سر له نن دوشنبه نافذ کیږي په سریلانکا کې د حجاب په مرسته د مخ پټول منع کوي. دا قانون په سریلانکا کې د اتو ورځو مخکې خونړیو بریدونو وروسته عملي کیږي. اسلامي دولت د یادایش د سریلانکا د بریدونو مسؤلیت منلی دی. اتو ورځو مخکې د یکشنبه په ورځ د سریلانکا د پلازمینې کولمبو او ځینو نورو سیمو پر هوټلونو او کلیساو لږ تر لږه اته درنې چاودنې وسوې چې څه باندې 2500 کسان پکې ووژل شول او تر 500 زیات نور ټپیان شول. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د واشنگټن یو استازي یو تعهد لیک لاسلیک کړی و چې شمالي کوریا ته به د یو بندي امریکایي مواصل اوتو وارمبیر د طبي مصارفو لپاره $2 میلیونه ورکول کیږي، خو شمالي کوریا ته هیڅکله دغه پیسې نه دي ورکول سوي. جان بولټن له فاکس نیوز ټلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل د ته ویل سوي چې د امریکا استازي جوزف یان شمالي کوریا ته لیږل سوی و چې په خوندي ډول دغه مواصل امریکا ته راستون کړي. د دغه مواصل وارمبیر د طبي لګښتونو لپاره یې د پیسې د ورکړې یو تعهد لیک لاسلیک کړی و، خو جان بولټن وایي چې دغه پیسې شمالي کوریا ته نه دي ورکول سوي. د جان بولټن تر دغو خبرو دوه ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم دا رد کړه چې د وارمبیر په خاطر دي شمالي کوریا ته پیسې ورکول سوي وي. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ رسپڼې راپور ورکړی و چې امریکایي چارواکو ته د شمالي کوریا لخوا د وارمبیر د روغتیایي لګښتونو له درکه د $2 میلیون بیل ورسپارل سوی، او دا لا څرګنده نه ده چې دا پیسې ورکول سوي او که نه. 22 کلن اوتو وارمبیر چې شمالي کوریا ته تللی و د ناڅرګندو دلایلو له مخې د کوما حالت ته لاړ. د امریکا ته تر رسول کېدو شپږ ورځې وروسته د 2018 د کال د جون پر 19 مړ شو. د سید خضر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزارت ځنګړې استازي غواړي د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړي.
ما افغانستان را می خواهیم که برای هیچ کس خطر نباشد و تو افغانستان و ایران هم عین پیغام است.
په بل راپور کې اوري چې په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه نن پیلېږي چې ورته چمتووالی نیول سوی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې شاید د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه تهران ووځي. د ژوند پرانګونو کې د کابل موزیم له یو کارکوونکي سره خبرې شوي.
او څومره د ازمنګ فرهنګ غنی دی چې خلکو د صرف دغه مره یو اندازه وشي دغه د واجې نمنګ دا شي نه ټول د تپندنداري ته وړاندې کړي.
خبرونه د سر موضوع را اخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد وایي چې لا هم د افغانستان د سولې لپاره سیمه ایز اجماع نه ده ترلاسه سوی. هغه دا خبره پرون په کابل کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د بحث پر مهال وکړه. د امریکا، روسیې، چین او اروپا ترمنځ د افغانستان د سولې پر پروسې واحد نظر بیا هغه څه دی چې د شغلی خلیلزاد په خبره په سیمه کې د اجماع په رامنځته کولو کې ګټور تمامېدای سي. صفی الله ستنگزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
سیمه او نړۍ ته د خلیلزاد اووم سفر او د یوې سیمه ایز اجماع د نشتوالي اندېښنه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل واضح وویل چې د افغانستان د سولې په برخه کې سیمه ایز اجماع نه ده ترلاسه شوې. هغه وویل امریکا، اروپا، چین او روسیا اجماع ته رسیدلي، خو د سیمې د هیوادونو ترمنځ لا هم په دې اړه پیچلتیا موجوده ده.
هنوز به اجماع منطقوي نه رسیدیم.
تر اوسه سیمه ایز اجماع ته نه یو رسیدلي. څو ورځې وروسته به هند ته ولاړ شم. ممکن هغوی په دې اړه ځینې اندېښنې ولري او اطمینان به ورکړو چې موږ داسې افغانستان غواړو چې هیڅ چاته ترې ګواښ متوجه نه وي. ایران ته هم ورته پیغام لرو. موږ د دې پلان نه لرو. امریکا نه غواړي له افغانستانه پراتلونکي کې داسې یو هیواد جوړ شي چې د ایران پر ضد وي. همداراز په خلیج کې هم ستونزې شته، د هغو سیالیو په خاطر چې د قطر، ابوظبي او سعودي عربستان ترمنځ دي. تر اوسه په دې برخه کې اجماع ته نه یو رسیدلي. خلیلزاد واضح د هند اندېښنې یادې نه کړې، خو هندي چارواکو له دې مخکې څو واره له دې چې ویل کېږي پاکستان د طالبانو په شمول ګڼو وسلوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی اندېښنه خودلی ده. د امریکا خاص استازه زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري کوي. هغه خبري چې په اول سر کې پاکستان د اسانچاري امتیازات ځان تراجی کول. خلیلزاد داسې وخت د سیمې د اجماع نشټوالي ته اشاره کوي چې د افغان ولسمشر اشرف غني په باور د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو له اجماع پرته دایمي سوله ممکن نه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازه زلمی خلیلزاد د افغان سولې پر اړه د نړۍ او سیمې هیوادونو ته خپل اووم سفر لتیر دوشنبه را پیل کړی او د میتر یولسمې دوام کوي. تر اوسه پورې د خلیلزاد د سفر تر ټولو مهمه غونډه تیره پنجشنبه په موسکو کې وه، چیرته چې دی د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف او د چین له خاص استازي ډینګ ژیجون سره په یوه اعتمادیز پریکړه لیک کې موافقې ته ورسید. د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ، له افغان حکومت سره د ژر تر ژره خبرو لپاره د طالبانو هڅول، د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو منظم او با مسؤلیت وتل، او له دې درې اړخیزې اجماع د سیمې د هیوادونو د ملاتړ تمه د موافقې مهمې برخې جوړوي. ښاغلی خلیلزاد وویل همدې نړیوال اجماع ته په کتو هیله مند دی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان د مسلې پر سر یو واحد نظر رامنځته شي. ممکن دا توافق چې موږ له روسیې او چین سره کړی ممید شي چې د دغو دریو لویو هیوادونو او اروپا په همکارۍ وکولی شو د سیمې هیوادونه هم تشویق کړو چې په دې اجماع کې له موږ سره شریک شي. د افغانستان د سولې په پروسه کې منفي سیمه ییزه سیالي هم یوه بله اندېښنه وه چې ښاغلي خلیلزاد څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ورته اشاره کړې وه. اوس وخت په سیمه کې د افغانستان د سولې لپاره د یوې اجماع نشتوالی داسې حال کې مطرح کیږي چې له ډېره وخته د پاکستان، سعودي عربستان، قطر، متحده عربي اماراتو او ازبکستان په شمول سیمه ییزو هیوادونو د پخې همکارۍ او هر راز مرستو ژمنې کړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي چې لا هم د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نه ده ترلاسه شوی. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د بیلابیلو ولایتونو د استازو نظر ځانته معلوم کړي. دغه جرګه نن په کابل کې د مخالفتونو او هیلو په منځ کې پرانستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. د ځینو پخوانیو او اوسنیو چارواکو ترڅنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دولسو انتخاباتي ټیمونو دغه جرګه تحریم کړې ده. خو د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلي چې د دغو کسانو لخوا د جرګې تحریمول به د جرګې پر مشروعیت تاثیر ونه کړي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلي چې د جرګې لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د مشورتي لوی جرګې ګډونوال کابل ته رسیدلی او شمیر 2350 ته رسیږي. د دغه جرګې د دایرېدو د کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب امین د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دغه ګډون کوونکو 30% ښځې دي.
د ایما باندې 698 نفر خانمه هستند و
از دو بل په دوی کې شپږ سوه اته نوي ښځې دي چې سباندې 1500 ډېر شي له ولایتونو نه راغلي دي. د مشورتي لوی جرګې فضا په وړو کې افغانستان بدل شوې ده. مشورتي لوی جرګه به څلور ورځې یعنی د دوشنبه له ورځې نه تر پنجشنبه پورې په کابل کې دوام وکړي. د دغه جرګې د دارالانشا د کمیسیون د پالیسۍ مرستیال ناهید سرابي وویل که څه هم د دغه جرګې جوړېدو ته وخت کم و خو بیا هم وتوانېدل چې لازم تدابیر ورته ونیسي. سرابي وایي په دغه جرګه کې به د ځوانانو، کوچیانو، معلولینو، مدني ټولنې، رسنیو، هندوانو او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي ګډون وکړي. اغلی سرابي وویل په دغه جرګه کې به د سولې په اړه په دوه موضوعګانو بحثونه وشي. مونږ به پر دوه موضوعګانو بحثونه وکړو، سولې ته د لاسرسي په څرنګوالي او د تحریک طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه. دا دوه اجنډا دي چې په مشورتي لویه جرګه کې به پرې بحث وشي. د جرګې ټول غړي به په ګروپونو وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست د یولسو کاندیدانو د پخواني ولسمشر حامد کرزي، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي افغانستان د مشر ګلبدین حکمتیار په ګډون په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. خو د مشورتي لوی جرګې د دارالانشا د کمیسیون د انسجام او همغږۍ مرستیال شعیب رحیم وویل د دغو سیرو نه ګډون به د مشورتي لوی جرګې پر نتایجو اثر ونه کړي او د خلکو استازي به خپله اراده وښيي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. اوز بنوریس نوری را تو وی چی ده نلی پا مدبوعاتو که دفنسان پاڑا تراغلی.
بریتانوی دیلی میل ورس پانه پا افغانستان که ده سولی ده روانو حسو پاڑا پا کابل که ده سولی ده مشورتی لوی جرگی او ده افغانستان ده سولی او پخلاین لپاره ده امریکا ده بحرنی و چارو وزارت ده زنگری استازی زلمی خلیلزاد پر روان سفر تمرکز کرده. یولی که په یو کمساري اقدام کې افغانستان د دوشنبه په ورځ لوی جرګه رابولي. د افغانستان له بیلابیلو برخو له 2000 زیات استازي په دې لوی جرګه کې چې څو ورځې دوام کوي، په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او له طالبانو سره د سولې او جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د امریکا پر روانو هڅو بحث او خبرې وکړي. د لمل ورځپاڼې په دې برخه کې بیا کابل ته د افغانستان د سولې او پخلنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر او په ارک له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتنې ته پام اړولی او لیکي په کابل کې د شنبې د ورځې په کتنه کې دواړو مشرانو د سولې پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. د لمل لیکي د دغه کتنې په اړه د ارک لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو تاکید وکړ چې له طالبانو سره د دې خبرو مشري باید د افغانستان د حکومت په غاړه وي. خو د ډلیمل په لیکنه په دې د بین الافغاني خبرو په اړه هیله هله مړاوي شو چې په روان اپریل میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ پلان شوې غونډه په وروستو شیبو کې لغوه شوه. د ښاغلي خلیلزاد لخوا د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې ډلیمل ورځپاڼه د موسکو درې اړخیزې غونډې ته اشاره کوي او لیکي د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې یوه جوړجاړي ته په رسېدو کې د خپلو رقیبانو روسیې او چین ملاتړ ترلاسه کړ. دواړو هیوادونو د سولې د یوې طرحې پر اساسي ټکو یعنې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو او د طالبانو پر ژمنې چې بهرنیانو ته به د افغانستان له خاورې د کارولو لپاره اجازه نه ورکوي سلا شول. د ډلیمل په لیکنه په مسکو کې د چین او روسیې له استازو سره تر کتنې وروسته ښاغلي خلیلزاد دغه توافق مهم پرمختګ وباله. د دې غونډې د پای په اعلامه کې هم د افغانانو په مشرۍ د سولې پر پروسې ټینګار شوی دی. د سټیټ په نوم د امریکا له ساوت کارولاین ایالت څخه خبرېدونکي آنلاین خبرونې بیا د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی: افغان میرمنې چې له دې بیرې لري خپل حقونه له لاسه ورنه کړي غواړي چې په خبرو کې غږ واورېدل شي. خبرونه لیکي په افغانستان کې ښځې غواړي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرو کې ونډه ولري او پریکړه کړي چې له طالبانو سره د سولې په معامله کې هغه پرمختګونه له لاسه ورنه کړي چې له 2000 لومړي میلادي کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې په بیلابیلو برخو کې کړي دي. خو د خبرونې په وینا دوی د سولې په خبرو کې د پراخې ونډې د لرلو لپاره له مخکې له مقاومت سره هم مخامخ دي. د استټ په لیکنه د ښځو د حقونو فعالانې یوازې طالبانو ته چې د خپلې مخکنۍ واکمنۍ په دوره کې پر ښځو د راوړل شوو فشارونو په خاطر بدنام دي اندېښنه نه لري، بلکې د امریکا ملاتړي د افغانستان مشرتابه ته هم اندېښنه لري او هغه ځکه چې پکې مذهبي محافظه کاران، جګړه ماران او ځواکمن کسان راټول دي چې د ښځو په اړه نظر دومره له طالبانو سره توپیر نه لري.
مطبوعاتو ته مو په کتنه کې وردل چې د سولې مشورتي لوی جرګنن په کابل کې پرانستل کېږي چې څلور ورځې به دوام کوي. د دې جرګې په اړه په څو شیبو کې ستاسو سیمې سونه هم ولولو. افغان حکومت د دې لپاره چې دغه جرګه په ښه توګه ترسره شي په کابل کې یوه اونۍ عمومي رخصتي اعلان کړې ده. په جرګه کې به شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي چې د ښځینه برخوالو فیصدي به پکې ډېر شوي. افغان حکومت وایي په دې جرګه کې به له وسلولو طالبانو سره د سولې د پروسې او پخلاینې پر څرنګوالي بحث وسي. نسیم شفق د جرګې ساحې ته نږدې دی. شفق صاحب، وضعیت څه دی د جرګې د دایرېدو په سیمه کې؟
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن ټاکل شوې ده د 9 بجو په شاوخوا کې مشورتي د سولې مشورتي لویه جرګه پرانستل شي او ټول تدابیر ورته نیول شوي دي. امنیتي تدابیر هم ورته نیول شوي دي. له لوجستیکي او تخنیکي پلوه کوم تدابیر چې هغه هم له مخکې نه نیول شوي دي. او مسؤولین وایي چې لویه جرګه به په 9 بجو باندې پرانستل کیږي او ولسمشر غنی به هم پکې وینا کوي.
شفق صاحب، تاسو د امنیتي تدابیر یادونه وکړه، د جرګې د دایرې دو په شاوخوا کې څه تدابیر نیول شوی دی؟
امنیتی ځواکونه تر پخوا زخته ډیر دي. چک پوینټونه یا د تلاشۍ هغه ځینې پوسټو پوسټې او سیمې چې دي هغه هم ډیر شوي دي. بدني به تلاشۍ هم کیږي د کارتې پروان څخه، د بهارستان څخه، چې د نادریا لیسه د لاغې څخه دي خواته هم خلک نه پریښودل کیږي. او که کوم څوک پریښودل کیږي نو بدني تلاشۍ به ورکړي، نقلیه وسایط نه پریښودل کیږي. یعنی له هر پلو په مجموع کې ټول تدابیر امنیتي نیول شوي دي، ډیر تدابیر جدي دي. او زه چې اوس وینم د لوی مشورې جرګې بغړي هم ورو ورو روان دي د لوی جرګې خیمه ته، ته او دوی التزام رسوي چې تر څو 9 بجو پورې دا لوی جرګه رسمن پرانستل شي.
بله شفق صاحب، د اوسنیو او ځینو پخوانیو چارواکو ترڅنګ د ولسمشری د انتخاباتو شاوخوا 200 ټیمونو دغه جرګه تحریم کړی ده، خو ځینو کسانو بیا ویلي دي چې بیا هم دې جرګې ته هیله مندي دوی لري. د خلکو هیله مندي څه ده چې څومره به دغه جرګه وکولای شي یو اجماع رامنځته کړي او یو نقشه د لارې وټاکي؟
او په کابل ښار کې له څو ورځو راهیسې امنیتي تدابیر دي، تګ راتګ کم دی، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه ده یوه اونۍ رخصتي ده. دا خلکو ته په یو ډول سره مشکلات را پیدا کړي دي، ولې په عین حال کې خلک د سولې لپاره ډیر په تکل کې دي او دوی د سولې تږي دي. او دلته مونږ هم چې له عامو خلکو سره واته دغه د لوی جرګې غړي چې راغلي دي، له دوی سره هم دا څو دقیقې مخکې ځینو سره خبرې وکړي، هغوی هم وایي چې هر مشکل به دوی مني، خو دا هڅه به کوي چې سوله راسي، ځکه دوی وایي چې ولی خشی او خوک شی بخینسته او د دې ټوله حادثه بدوي چې ټول مشکلات په ګالولو سره په افغانستان کې سوله ټینګ شي. نو خلک ورته ډیر خوشبينه دي او توقع لري چې دغه مشورتي لوی جرګه د دې نتیجې ته ورسیږي چې د سولې د ټینګښ لپاره یو مناسبه لار چاره برابر کړي.
ډیر مننه نسیم شفق چې د لوی جرګې صحیت نږدې تاسو ته راپور درکواله. نسیم شفق سره په نور خبرونه کې هم تماس نیسو او د دې جرګې په اړه به نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. د سولې مشورتي لوی جرګه نن له مخالفتونو او هیلو سره سره په کابل کې پرانستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. ځینو سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړې ده، خو د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلي چې د دغو کسانو لخوا د جرګې تحریمول به د جرګې پر مشروعیت تاثیر ونه کړي. زرغونې منګل د دې موضوع په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده.
زیادو سیاسی مشرانو او اعصابو دالو یه مشورتی جرگه تحریم کردی، سفگر کوایی چه ده جرگی مشروعیت به سمره تر بختن لاندیوی؟
ده جرگی نمرانی او اصلی صفت داره چه به جرگی که باید اجماع را منستسی تنسوی و سویزن حال منستسی بدن سال کرده چه پر افغانستان که لوی سیاسی شخصیتون کاندیدان او مطرح سیاسی گوندونو دا جرگه تحریم کرده. دا پا طبیعی دول در جرگه اعتبار و پرستیش صدمه رسی او دا پا تصامیم و دا تصامیم و مشروعیت دانیم تصامیم رسی باور حافظی داریم.
یو شمیر کاندیدانو دا جرگه فرمایشی او دا ولسمشر غنی کمپاین بللی، آیا رشتیا هم همداسه دا؟
دو مسئله دو که مطردی او داره چه دا کاندیدان چون جمهوری سپر هم کاندید دا که دا شده و تبلیماتی هر بی وسیله جمهور رئیس که زده نشتاده اوسی، اما ده هم امکانه لده نده چه جمهور رئیس که به خفر سرده چه او کسی تبلیماتی او کمپاینی کارو که پده جرگی چه.
د افغانستان د سولې لپاره د نن او بهر هڅې روانې دي، د دې جرګې نتایج به څومره په دې برخه کې مؤثره وي؟
زه داسې فکر کوم چې که چېرې د دې جرګې نتایج او پایلې دا وي چې د اوسنیو هڅو چې په ملي او بینالمللي سطحه جریان لري همغږي سي نتایج به یې مثبت وي، او که له دې سره مخالفت کوي متاسفانه معمولا اغېز به ولري او د افغانستان حکومت به ځنې بیا
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی و چې د لوی جرګې په اړه خبرې کولې. پر دې مسلې اوریدونکو سمیسونه هم راوستولې دي. جاوید له کندهار لیکي، خدای دې وکړي چې را روانه جرګه ښه نتیجه ورکړي چې د ټولو افغانانو امیدونه له خاورو سره خاورې نسي. مستغني له زابله، مشورتي جرګه کمپاینی بریشي مثبته نتیجه به ونه لري. شاکر له کندهاره، جرګه د خیر لار ده، اختلاف د خیر لار نه ده. د جرګې د لارې کېدای سي یو څه سولې ته ورنږدې سو. جمشید عادل له هلمنده، امریکا او د پاکستان غلامان هغه کسان دي چې لوی جرګه تحریموي. همت له لغمانه، کومو کاندیدانو چې لوی جرګه تحریم کړي دوی سوله نه کوي. بصیر هلمن له کابل لیکلي دي چې لوی جرګې ته هیله من یو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، طالبان او حکومت باید پروژه کې سرتاسري وربند وکړي. اووه بجې او څلورویشت دقیقې سوې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي شای تهران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لټړون څخه ووزی.
محمد جواد ظریف دا خبرې داسې وخت کړي چې د ایران لوی درستیزه هم خبرداري ورکړي چې که له ایران سره د ده په خبره له زیات خصومت څخه کار واخیستل سي، ایران به هرمز ستراتیژیک تنګی وتړي. هرمز تنګی د تیلو د نړیوالو انتقالاتو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي ښایي هیواد یې د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو په زیاتېدو سره د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه ووځي. ایراني رسنیو پرون د ښاغلي ظریف په حواله راپور ورکړی چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون د ترک په شمول ګڼ انتخابونه په واک کې لري او چارواکي پرې غور کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ظریف د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه هم پر ایران د امریکا د فشارونو یادونه وکړه. زه باور لرم په ایران باندې د ولسمشر ترامپ د اعظمي فشار د راوړلو نیت چې هدف یې د ایران په ګوندو کول دي له ناکامۍ سره مخ کیږي. متحده ایالاتونو پر ایران زیات بندیزونه لګولي او وایي چې لا هم به پر ایراني رژیم فشار راوړلو ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، هغه څه چې په ځواب کې ایران هم په سیمه کې د امریکا مرکزي قمانداني سنتکام تروریست وبلله. د ایران لوی درستی محمد باقری گواه کړی کله ایران سره له لازیات خصومت کار وختل شي د هیواد کولای شي چې د هرمز تنګای په انتقالاتي کېختیو وتړي. هغه په دې اړه له اسنا خبري اژانس سره مرکه کړي او ویلي دي چې که فشارونه دوام وکړي دا کار کوي. ایران مخکې هم گواه کړی و چې د هرمز تنګای به وتړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال پر ایران د فشارونو د راوستلو لپاره له دغه هیواد سره د نړۍ د اټومي قدرتونو یا شپږ جمعیو هیوادونو له اټومي تړونه امریکا وویستله. دغه تړون په 2015 کال کې د امریکا په شمول د ځینو لویو اټومي قدرتونو ترمنځ له ایران سره لاسلیک شوه. لدې تړونه د امریکا وتل پر ایران د امریکا د بندیزونو مخه خلاصه کړه او سمدستي ګڼ شمیر بندیزونه په دغه هیواد له سره ولګول شول. سپینې ماڼۍ د همدې اپریل میاشت په سر کې هم دا اعلان وکړ چې په می میاشت کې به هغه جوازونه هم تمدید نه کړي چې په مټې د امریکا د تحریمونو له ګواښ پرته ځینې هیوادونه د ایران تیل اخیستلی شي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي د ایران رژیم په سیمه کې ترهګري ته لمن وهي او باید د دې کار مخه ونیول شي.
د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي نن پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسي. په ایران کې د بشري حقونو زندانی سوی مدافع میرمن نرګس محمدي بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره د هغه مدافع وکیل محمود بهزادی ایرنا خبری اژانس ته کړې ده. په سریلانکا کې مسلمانې ښځې د مخ پټولو له حجاب څخه منع سوې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د واشنگټن یو استازي یو تعهد لیک لاسلیک کړی و چې شمالي کوریا ته به د یو زندانی سوي امریکایي مواصل اوتو وارمبیر د تیوي مصارفو لپاره $2 میلیون ورکول کیږي، خو شمالي کوریا ته هیڅکله دغه پیسې نه دي ورکول سوي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام.
دا ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو په دې مرکه کې د کابل موزیم له کارکونکو نجیب سره خبرې کوو. نو موږ په پیل کې د خځینه کولو په اړه معلومات راکوي چې دلته په ویترین کې خېدی.
دا د پښتنو د خزو د کالو یو نمونه ده چې د دوی د اوزار چې دي.
څه فکر کوي دا څومره پخوانی ده؟
دا خو تقریبا سل یو نیم سل د دې په اړوند دومره زوړ ده.
سل یو نیم سل کاله
هو.
کدي خو تراسو مثلا د غبل ویترین کې چې دي سپین زار دي کنه؟ د دې په اړه معلومات راکړه دا چی؟
اصلا دا د سیسنګ چې تاسو د کالی وړي تل چې منګه د مختلف قومونو دلته کې دي، همداسې منګه د دوی د زیورات لکه د خزو چې کم شي نه دوی استفاده کړي دي، بنګړي دي، پاغي کې ګوتمی دي، دا امیلونه دی او د سینور چې د تزینات لپاره کوم شی استفاده کیږي.
او کروس دی بل خواته د چری
دا هم همدا سي کمر باندې دا ګوري دا د سر باندې چې لګی دا د خزو د مختلف ترکمن یا د سینور قومونه چې دا غوي د سر باندې دا چې سر باندې تاج باندې دی دا کمر باندې او دا چې کوم د مختلف د غدي تزیناتي
دی بل وستین ته چې راځو دلته یو تور ټوټه باندې ګلان ګندل سوي کنه.
دا څنګه چې تاسو معلومات چې زمونږ ولایتونو کې خصوصا د پښتنو او د نورو ولایتونو کې کتا سوي
وینه دا خزی زمنګ استاس دا خزی په دې کورونه کې په لاس نه جوړ شوی شای جوړی دا هغه د لاس نه جوړ شوی دا جانماز دی چې په دې معنی مونږ کوي
ښه څنګه یخن
یخن دی بیا دا هم د یو کمربند چې د لاس نه جوړ شوی دی ګلدوزی
او خوای
راجرومه دا او د سينور دا اوزار دی ورسره
دا ته مرجان دی کنه
بالکل دا مهمه غوري صرف مواد فرقي او هغه چې کوم سایز یو په کوم شکل باندې جوړ شوی دی هغه فرق یو قوم فرق چې دا د قوم قوم دی تاسو ویني چې توپیر چې د پښتنو یا د ترکمنو یا د هزاره او د دې تاغه زیوراتو یا په کالو کې څومره توپیر لري په دې ځکه صرف منګه د خلکو د دغه شی واځي کول دوپاره او څومره د ازمنګ فرهنګ غني دی چې خلکو د صرف دغه مرایو اندازه وشي دغه د واځي نه منګه دا شی نه ټول د پندنداري ته وړاندې کړی
د ژوند د رنگونو له همدې برخې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور نه واوري.